کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د افغان ملی پاوز د لوګر په ولایت کې د چچن یو لس کسان نیولې دي د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 801 کسان وژل شوي دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو او هندي عسکرو ترمنځ جګړه شوې ده
د خبرونه اوریدو ته مستړی میشي وم نن د پنځشنبه ورځ د قوس میاشتې نهم د نومبر د میاشتې له دیرشمې سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري په افغانستان کې د ناټو قومندان وایي چې د ترهګرو خلاف بمباری
زیاتوي د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلا مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده
دا هند په حیدرآباد کې سوداګر خزو نړیواله غونډه روانه ده
ام هوپینګ ټو هاف کانټاکټس
زه هیله لرم چې تکړه سوداګری وپیژن
او امریکا وایي چې د شمالي کوریا د توغندي نوې آزموینه نړۍ جګړې ته نږدې کړي قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د لوګر ولایت چارواکو د افغان ملی پاو سرتیرو تیر ورځ د لوګر ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې د چچن یو ولس کسان نیولې دي چې دوه سړي درې ښځې او شپږ ماشومان دي د لوګر ولایت امنیت قومندانې ویان شاپور احمدزی امریکا غږ ته په دې حکله داسې وویل
د
امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت
په ډېرې بخښنې سره البته دا خبر د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان و په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترګرو په وړاندې هوایی بمباری درې چنده زیاتې کړې دي جنرال نیکلسن دغه څرګندونې نن په لوګر کې د پولیسو ځانګړې قطعې ته وکړلې
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلا مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نښه کوي پیسې ټریننګ کمپونه او خپل دوی موږ به دغو بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوریا د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده د لغمان ولایت یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دې جګړې کې طالبانو او داعش ډلې ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې داعش ډلې د کونړ د چپې درې او نورو سیمو څخه د داعش ډلې د ماتولو دپاره د خپلو پلویانو په راټولولو لګیا دي او دا هم نړیوال خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې په عراق او سوریه کې یې د داعش په وسلوالو کړي دي لږ تر لږه 801 عام خلک وژل شوي دي خو د بشري حقونو ډلې بیا وایي چې دغه شمیر سم نه دی او تر دې زیات عام خلک وژل شوي دي د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري
د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 څخه زیات عام خلک وژل سوي خو پینټاګان بیا په خپل رپورت کې چې نن یې خبر کړی ویلي دی چې د 800 په شاوخوا کې ملکیان وژل سوي دي د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو ډېر تورنه په سوریه کې دي خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د 650 پیښو په هکله تحقیقات لا هم روان دي پینټاګان همدارنګ ویلي دي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط څخه کار اخیستل سوی او ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو سره سم سوي دي خو له بده مرغه بیا هم ملکي خلک وژل سوي دي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو شاوخوا درې کاله کېږي چې په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف هوایي بمباری پیل کړي شافی سردار امریکا جاغ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا د بخښنې نړیواله اداره وایي چې د سوریې حکومت د دمشق په کلیوالو سیمو کې په بریدونو کې خوشحي بمونه او مهمات کارولی دي. د دې بمونو او مهماتو کارول په نړیواله کچه بند دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د سوریې حکومت په پراخه کچه د جنګي جرمونو په کولو هم تورن کړی دی. دغې ادارې ویلي دي چې دمشق سره نږدې د غوطه په سیمه کې شاوخوا 400,000 خلک د 2013 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړي دي چې د نیمایي نه زیاتې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په دې ښار کې ستر بشري ناورین روان دی او ماشومان په سویې تغذیې اخته شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 یاغیان او درې ملکیان په جګړې کې او د هند ضد مظاهرو کې وژل شوي دي. د هند پاوز ویان ډګروال راجیش کالیا وایي چې څلور وسلوال یاغیان د کشمیر په جنوبي برخه کې د تروریزم ضد عملیاتو کې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې هندي عسکرو یو کور هم په چاودیدونکو موادو الوزولی او تباه کړی دی. په روان میلادي کال کې تر اوسه 200 یاغیان او اویا حکومتي عسکر په جګړو کې وژل شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما هڅې ستایلې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په جوړولو کې یې کړې دي. د خبر تفصیل نظرانه یوسف زی وایي.
د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د چین په پایتخت بیجینګ کې دغه هیواد د جمهور رئیس شی جن پینګ سره وکتل او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خبرې وکړلې. د سینوا خبري ایجنس د چین د جمهور رئیس تکول ویلي دي چې د چین او امریکا خې او د اوږدې مودې اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې نړۍ په ګټه دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په شنګای کې د سوداګرۍ په حقله په کانفرنس کې د خبرو لپاره چین ته تللی او په بیجینګ کې د ښوونې او روزنې په حقله په یوې غونډې کې هم برخه واخیسته. د ښاغلي اوباما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د چین د جمهور رئیس سره به د نړیوال اقتصاد، اقلیم د بدلون او نورو مسایلو په حقله خبرې وکړي. اوباما د چین وروسته هند او بیا فرانسې ته ځي. تمه کیږي چې د هند صدر اعظم سره به هم وګوري او په یو شمېر غونډو کې به ویناګانې وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. روسي او مصر د یو تړون په مساوده موافقه کړې ده چې لمخې به د روسي جنگي الوتکې وکړي شي د مصر د هوایي اډونه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف دغه لارښود لاسلیک کړی دی چې د روسیې د دفاع وزارت چمتو کړی. که د تړون لاسلیک شي، روسیا به وکړی شي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې خپل نظامي حضور نور هم قوي کړي. دغه تړون د 15 کلونو لپاره دی، خو پکې ویل شوي دی چې د دواړو هیوادونو په موافقې یې موده تمدید کېدلی شي. مصر د روسیې نه د جنګي جیټ الوتکو، هیلیکوپترو او نورو وسلو د اخیستلو تړونونه هم لاسلیک کړي دي او ویلي دي چې د نظامي اډو تړون به د دواړو هیوادونو نظامي اړیکې لا پسې قوي کړي. او رسای خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لوی وچو د جام د سیالیو په دویمې ورځ هم برلاسه و. افغان لوبډلې په خپل نوبت کې 516 رنزونه کړې دي او یوازې 9 لوبغاړي وسوځیدل. په مقابل کې د عربي متحده اماراتو تر اوسه 100 رنزونه کړې دي او 15 لوبغاړي سوځیدل دي. د توپ اچونې په برخه کې دولت زدران او یمین احمدزی یو یو او راشد خان بیا د سیالی لوبډلې 3 لوبغاړي سوځولې دي. لوبه د عربي متحده اماراتو د ابو ظبي په خار کې ده. خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. په مکه د روان خبرونه لمړی رپورت ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وی چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترهګر په وړاندې هوایی بمباری درې چنده زیاتې کړې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویلي دي چې که پاکستان له افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونه کړي، نو فشارونه به پې زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په لوګر کې د پولیسو ځانګړې قطعې ته ورغلی و. زموږ همکار رحیم ګل څاروان هم ورسره و. دا رپورټ پرې رالیږلی دی.
پولیسو د ځانګړو ځواکونو تمریناتي تطبیقات دي. دلته د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې سرتیري په یو کور چاپ اچوي چې ترهګر پکې پټ دي. د پولیسو دا قطعه د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې ده. دوی ښه روزل شوي. د پولیسو د قطعې دې ځواک په یوازې سر او یا عملیاتونه اجرا کړي دي. دا قطعه 450 سرتیري لري. شپنی عملیات هم کوي. هر عملیات کې له 60 تر 70 پورې سرتیري پکې برخه اخلي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د تمریناتو د تطبیقاتو نه لیدنه کوله. جنرال نیکلسن وویل دا ځواک به دوه چنده کړي. د هغه په وینا دمګړۍ د کومانډو 10,000 سرتیري دي چې دا به 30,000 ته زیات کړي. جنرال نیکلسن اویل د امریکا د نوې پالیسۍ را وروسته هوایی بمباری درې چنده زیاتې شوې دي.
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلا مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده. دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نښه کوي، پیسې، ټریننګ کمپونه او خپله دوی. موږ به دغو بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده.
جنرال نیکلسن وویل چې د سږني کال د مئی په 1 په کابل کې د حقانی شبکې برید نه یوازې په افغانستان بریدو بلکې په ټوله نړیواله ټولنه بریدو. هغه ویل تمه لري چې پاکستان ورسره د ترهګرو په ځپلو کې یو ځای کار وکړي، که نه په پاکستان به زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي.
موږ تمه لرو چې پاکستان به له موږ سره د دغو ترهګرو په خلاف کار وکړي. دا ترهګر پاکستان ته هم ښه نه دي، که یې ونه کړي نو موږ به پرې زیات فشار وارد کړو. دا بحث په لوړه کچه زما د حکومت دی.
په لوګر کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعي سرتیري وایي چې مورال یې لوړ دی. دوی وایي ښه تجهیز شوي دا سرتیري د برېټانیا لخوا روزل شوي دي.
موږ خو زیات پوکس دی، یو حقیقت داسې په شپني عملیاتو ده، چون په هغه کې دستاور په ډېره لوړه ساتي. یو بل دښمن هغه توانایي بیا نه لري چې د شپې لخوا موږ سره په جنګ کې څه خل چې دوی غواړي هغسې نه شي کوی. او دغه فعلا چې تاسو دلته څوک ګورئ دغه واقعا دوی مورال ساته ډېره جګه ده.
دا د پولیسو د ځانګړو ځواکونو 333 قطعه ده. دا قطعه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې پرته ده. دا قطعه په ټولو عملیاتو کې په ټول افغانستان کې برخه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د شمالي کوریا د توغندي د ازموینې په اړه ملګري ملتونه څه اندېښنې لري؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري.
د ولایتي چارواکو په وینا د چچینی هیواد د غیولس وګړي پروند د لوګر پازري ولسوالۍ کې نیول شوی. دوی په یو پیک اپ موټر کې سفر کاوه چې د ملي اردو د تلاشۍ پر یوه پوسټه ور برابر شوی وو. د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح آشنا رادیو ته ول چې په دغه نیول شوو کې دوه سړي، درې ښځې او شپږ ماشومان شامل دي. د ده په وینا یوه اندازه درنه او سپکه وسله هم له دوی نه ترلاسه شوې ده. په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شپور احمدزی وایي چې له دې بهرانیانو سره دوه وسلوال چې ګمان کېږي افغانان به وو، تر نیول کېدو د مخه په تېښته بریالي شوي دي. هغه وایي
یو ډاکټر او یو موټر سایکل، په دې کې یو لستنه جمله درې پکې طبقې و ناسو چې ښځې وي، شپږ ماشومان وو او دوه نارینه وو. او له دې سره دوه میله راکټ، دوه میله کلاشینکوف، یو را د موټرسکل او یو پایک اپ. دغه لاسته راوړنې راغلي د امنیتي ځواکونو ته او دوی اوس مهال د یادې ولسوالۍ نه انتقال شوي کابل.
تر اوسه افغان حکومت څه نه دي ویلي چې د بهرني اتبالو کومه راغلی او چیرې روان وو، خو د ځینو سرچینو په وینا دوی د ننګرهار د حصارک له ولسوالۍ څخه راغلي او د لوګر د ازرې ولسوالۍ له لارې خوندي ځای ته ځنونه رسول. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې دغه ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اته چچنی وګړی وژل شوی وو. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل وایي چې په دې وروستۍ میاشتو کې په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، خو زیاتوي چې ډېری دا بهرني اتباع د مهاجر په شکل لیدل کېږي.
په منظم ډول باندې داسې ولسوالۍ لکه آزر او ترخ او دا ولسوالۍ کې لاسرسی ورته کم کېږي، اکثره دوی لیدل کېږي، خو د مهاجرو په صفت اوسېږي. ډېر جنګي رول نه لري، په جنګ کې دوی ډېر رول نه لري، یوازې کېدای شي مشاورتي او یا تربیتي رول لري، په جنګ کې دوی نه لیدل کېږي.
که څه هم د لوګر ځایي چارواکي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو د شمیر ډېرېدل نه مني، خو د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې په څرخ وازره ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. لوګر ولایت د کابل په جنوبي څنډه کې پروت دی او د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ د ننګرهار او پکتیا ولایتونو او کرمې ایجنسۍ سره ګډه پوله لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې د نیول شوو 11 بهرنیانو په هکله د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ واورېده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا اساسنې کې هلي وي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستي آزموینه نړۍ نور هم جګړې ته نږدې کړې ده. د جګړې د لا ګواښ په اړه پاموکي زموږ د همکارۍ رپورت ده.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لفظي بریدونو برسیره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل متحده ایالات د شمالي کوریا سره د جګړې په لټه کې نه ده.
موږ له چین غواړو چې ډیر څه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او هغه ته وویل چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې چین باید شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي.
خو له هیوادونو څخه د هغې غوښتنه چې د شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړي د مسکو لخوا رده شوه. د روسیې د بهرنیو چار وزیر په بلاروس کې ویل چې هیواد یې دا وړاندیز نه مني.
موږ ورته په منفي سترګه ګورو. موږ بیا بیا ټینګار کړی چې په هغه رژیم باندې هر ډول بندیزونه لګیدلي او اثر یې نه دی کړی. په دغه لګیدلو بندیزونو کې سیاسي بهیر باندې له سره مذاکره هم شامله ده. دا دقیق هغه څه دي چې له پامه غورځول شوي دي.
د چین د بهرنیو چار وزارت د نیکی هیلی د غوښتنې په ځواب کې چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي داسې وویل.
چین هر هغه اقدام چې امنیت شورا د شمالي کوریا لپاره تصویبوي د نړیوالې دندې په توګه په هر اړخیزه بشپړه له احتیاط ډک او دقیق ډول به عملي کړي.
متحده ایالات او فرانسې هڅې پیل کړې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د آرچ ساحل په پلازمینه ابیجان کې وویل
زه یو وار بیا په کلکه د توغندي پرونۍ ازموینه غندم. اوس موږ ته په کار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. زه په تېره بیا تر ډیره په چین او روسیې حساب کوم.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پینګیانګ د دریم بالستیک توغندي د ازموینې وروسته چې دا کوي د امریکا هره برخه په نښه کولی شي د نویو سترو بندیزونو ګواښ وکړ.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د هند په حیدرآباد کې د نړیوالې سوداګرۍ اتمه غونډه روانه ده چې افغان سوداګرو ښځو هم پکې ګډون کړی. په دې اړه درته لږ وروسته رپورټ لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې د اسلام ضد یو شمیر ویډیوګانې بیا خپرې کړي چې په اړه یې د برطانیې صدر اعظم تریزا می غبرګون وښود او د میرمن می د ځواب په غبرګون له هغې نه غوښتل شوي دي چې د دې پر ځای د په برطانیې کې د ترهګرۍ خطر ته پام وکړي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د درېو ویډیوګانو خپرول په امریکا او برطانیې کې د خلکو غوسه راپارولې ده. احمد شکیب دوست په همدې اکله رپورټ لري.
بریتانوي صدر اعظم میرمن می وایي چې ټرمپ د ویډیوګانو په خپرولو سره غلط کار کړی او په دې توګه یې له کرکې نه ډکې کیسې خپرې کړې دي. د چهارشنبې ورځ سهار وختي د ولسمشر ټرمپ په ټویټر حساب کې درې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانې په اصل کې په بریتانیا کې د یوې توندلارې ډلې د مرستیال لخوا خپرې شوې وې. په دوو ویډیوګانو کې تشدد او تاوتریخوالی ښکاري او په بلې ویډیو کې بیا یو مسلمان سړی لیدل کېږي چې بی بی مریم ته منصوبه مجسمه ورانوي. له نیوکو وروسته ټرمپ هم سملاسي د میرمن می ځواب ورکړ او په یو ټویټ کې ولیکل چې پر ما تمرکز مه کوه، پر هغه ورانون کې رادیکاله اسلامي ترهګری تمرکز وکړه چې په بریتانیا کې ځای پیدا کوي. موږ ډیر ښه روان یو. خدای واز میرمن می نه ده چې پر ولسمشر ټرمپ یې نیوکه کړي. د بریتانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون غړو وکیلانو له حکومت څخه غوښتي دي چې په راتلونکي سوي کال کې لندن ته د ټرمپ سفر لغوه کړي. حکومت بیا ویلی چې د سفر پلان سم پر مخ روان دی. لبلې خو په امریکا کې میشت یو شمیر مسلمانان هم د جنجالي ویډیوګانو د خبرولو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ګیلمن دي.
دا شان نظریه د کرکې زیاتېدو ته اعتبار ورکوي چې خلک سره جلا کړي. دغه ویډیوګانې غیر لدی چې کرکې زیاته کړي نور څه کولای شي؟ یو کوښښ دی چې خلک مجبور کړي چې له ډلو او مسلمانانو څخه وډار شي.
دا چې د ولسمشر ټرمپ لخوا خپرې شوي ویډیوګانې حقیقي دي کنه دقیق معلومات نشته، خو لږ تر لږه ویل شوي چې یوه ویډیو جعلي ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه، ویل چې د ترهګرۍ خطر حقیقي ده.
له ویډیوګانو نه بغیر خطر حقیقی دی. ولسمشر د کمپاینونو له وخت نه د کلکو سرحدونو او قوي امنیت په اړه خبرې کړې دي.
په ورته وخت کې د امریکا په کانګرس کې قانون جوړونکو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د ویډیوګانو خپرول یو ناسم کار بلل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. دا ونه ل سرونه زیات سوداګر متشبسین او حکومتي چارواکي په نړۍ کې د خلکو د پیاوړتیا په اړه د بحث په مخه د هند په حیدرآباد ښار کې راټول شوې دي. د نړیوال سوداګرۍ اتمه غونډه د هغو خزو په سوداګرۍ باندې متمرکزه ده چې د خپل کاروبار د تمویل لپاره له نارینهونه شاته پاتې دي. د امریکا غږ نه میشل ګیون له حیدرآباد نه دا رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکارې درته وایي.
د نړیوالې سوداګرۍ په اتمې کلنۍ غونډه کې چې د امریکایي او هندي حکومتونو لخوا د حیدرآباد په نړیوال مرکز کې پیل شوی، د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سوداګر د خپلو پروژو په حق له خبرو لپاره راټول شوي دي. په ګډونوالو کې یو هم له موریتانیا څخه راغلی سیفتو کیندا چې د وریجو د ویشلو کاروبار کوي.
I'm hoping to have contacts.
زه هیله لرم چې تکړه سوداګری وپیژنم او ورسره تماس ولرم او له نورو نه نوې مفکورې زده کړم او خلکو سره اړیکې ټینګې کړم.
په دې غونډه کې چې خزي او سوداګری د بحث موضوع ده، له یو نیم زرو ګډونوالو څخه نیمایي مېرمنې دي. د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون له لسو هیوادونو په استازیتوب مېرمنې راغلي دي. دا هغه موضوع و چې د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانکا ترامپ او د هند صدر اعظم په خپلو ویناوو کې ورته اشاره وکړه.
And I especially want to congratulate
زه غواړم په ځانګړې توګه خو ته مبارکي ورکړم چې نن دلته لمونږ سره دي. مننه. سکل د دې غونډې موضوع په دوی باندې متمرکز ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مهم دي. خو ته لومړیتوب ټولو ته هوساینه برابروي.
میندی نیوان چې له ویتنام څخه راغلی وای هغه د خزو موضوع ته پاملرنه مهم اقدام بولی.
په اسیا هیوادونو کې په ځینو دودیزو ټولنو کې خلک له خزو دا تمه لري چې په کور کې پاتې شي او خپله نظریه دې نه څرګندوي. زموږ لپاره دغه پاملرنه مهمه ده ځکه د خلکو پام د خزو استعدادونو ته ور اړوي.
د دې غونډې ګډونوال به په راتلونکو ورځو کې په نورو موضوعګانو لکه ټکنالوژي، ډیجیټل سرګرمي او کرهنې په اړه بحث وکړي. دوی همدارنګه د دې غونډې په پیغام کې چې وایي سوداګري په ټولنه کې د بدلون لپاره د خلکو د پیاوړتیا ښه وسیله ده خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د امریکا په کانګرس او سیاسي ډګر کې تیر کال د مخالفتونو اور تیزو. خو د ګلانو یو شرکت د دغه کړکیچونو نه د خلاصون او د اخلاص او ښه نیت د خپرولو په هدف د نوي نوښت داسې هڅه پیل کړه چې د اقتصادي ګټو تر څنګ د مینې د خپرولو سبب هم ګرځي. د امریکا غږ خبریال د رپورټ له مخې یو بې ساری حرکت د دې سبب شوی چې د هیواد په پلازمینه کې حتی د سیلانیانو پر شونډو هم مسکا خوره شي. په موقع د همدې موضوع تفصیل ته چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
دا ستاله لپاره چې ماشومانو ته پام لري. ډیره مننه.
د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته چې لمر هم ور باندې ځلېده، سیلانیانو ته بلنه ورکول کېدلا چې له یو بل سره د صمیمیت یو شیبه شریک کړي. د ګلونو دغه لوړ دیوال د ټیلیفلورا پروژې جوړ کړی دی چې د ونډرفل کمپنۍ یو څانګه ده. لخلکو وغوښتل شول چې د ځان یا د یو ځانګړې کس لپاره یوه ګیډۍ واخلي، حتی که روابط یې ورسره توده هم نه وي.
د دې کار هدف دا دی چې خلک د کرکې او تضاد دیوالونه د مینې او خلوص سره ونړوي. کله کله په ژوند کې دوه همکاران، دوه دوستان، خپلوان او حتی په کانګرس کې د هیواد د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیږي، خو دا د ښکلو ګلانو د مینې دیوال دی.
یو ځای ګلفروش چې دغه دیوالې جوړ کړی وای، دا یو داسې پیشنهاد و چې زر ومنل شو.
موږ لس کسانو د تیرو دوو ورځو په موده کې د 200 ساعتونو لپاره کار وکړ چې د ګلانو دا رنګین دیوال مو جوړ او د خلکو لخوا ښه وستایل شو.
خلکو ته د ګلانو ورکول یو ښه کار دی. فکر کوم یو چاته د ګلانو ورکول له هغه سره ستاسو مینه څرګندوي.
دا دا سهارنا تر غرمې زیات شمېر ګډۍ خرڅ شوې او پاتې ګلان هم دا پلورل کېدو په حال کې وو. د دغو ګډیو ګلدانونه یو ځانګړی پیغام لري، یعنی له یو بل سره په ډاګه صمیمیت ساتل.
قدر من اوریدونکو حتما به انتظار ځکه د آشنا رادیو د نن شپې په خپرونه کې هم د آشنا تک اونیزه خپرونه لرو چې کوربه غفار کاکړ همدا شېبه سټډیو کې ده. کاکړ صاحب، ستړی مشه، نن شپه خپرونه کې څه لرئ اوریدونکو دپاره؟
سلامونه نو شابه جانې، نن د آشنا ټک په خپرونه کې د تیرې خپرونې تسلسل دی. تیره اونۍ مو په ګرافیک او ډیزاین باندې خبرې کړې وې، درې تکړه مېلمانه مو درلودل، فضل الله غوث، سپین سهار او لمر نیازی، چې درې واړه د پښتو ژبې ډېر تکړه ګرافیکران دي. درې واړه په خپل وختونو کې دوی دغه هڅې کوي تر څو ښه ګرافیکونه ټولنې کې خلکو ته وړاندې کړي. بحث تیر ځل اونۍ کې لږ ذره لنډ شو، وخت کم و، پوښتنې ډېرې وې، نو غوښتل مو چې دې ته ادامه ورکړو. دې اونۍ کې هم په همغه باندې بحث دی، خو ورسره مو یو څه نوي هم خپرونې ته اضافه کړي، او هغه دا دی چې د پښتو کتابونو دغه پوښتیو چې کومې طرحې دي په دې باندې به بحث کوو.
نوې خبره د نن شپې په خپرونه کې هم دا ده.
بله، هو صاحب،
چې باید پښتۍ د کتاب څه رقم وي.
بالکل.
ډېره مننه اوریدونکو، نه هیله کوو چې خپلې خپرونې ته غوږ شئ، خپرونه واوري. رڼا د ښځو ځانګړې اونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د لوګر ولایتي چارواکوي د افغان ملي پاو سرتیرو تیر ورځ د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې د چیچن یو لس کسان نیولې دي چې دوه سړي، درې ښځې او شپږ ماشومان دي. د لغمان د لنګار په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د لغمان ولایت یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په جګړې کې طالبان او داعش ډلې ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې هوایي بمباري درې چنده زیاتې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې په عراق او سوریه کې د داعش په وسلوالو کړي دي، لږ تر لږه 801 عام خلک وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې بیا وایي چې دغه شمیر سم نه دی او تر دې زیات عام خلک وژل شوي دي. د بخنې نړیوال اداره وایي د سوریې حکومت د دمشق په کلیوالو سیمو کې په بریدونو کې خوشحي بمونه کارولې دي. د دې بمونو او مهماتو کارول په نړیواله کچه بند دي. د بخنې نړیوال ادارې د سوریې حکومت په پراخه کچه د جنگي جرمونو په کولو هم تورن کړی دی. د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 یاغیان او درې ملکیان په جګړې او د هند ضد مظاهرو کې وژل شوي دي. د هند د پاوس ویان ډګروال راجش کالیا ویلي دي چې څلور وسلوال یاغیان د کشمیر په جنوبي برخه کې د تروریزم ضد عملیاتو کې وژل شوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما هڅې ستایلي دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په جوړولو کې یې کړې دي. روسي او مصر د یو تړون په مسودې موافقه کړې ده چې لمخې به د روسي جنگي الوتکې وکړي شي د مصر د هوایی اډونه کار واخلي. د روسي صدر اعظم دیمتری مدویدف د غلار خود لاسلیک کړی دی چې د روسي د دفاع وزارت چمتو کړی، او روسي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لوی وچو د جام د سیالیو په دویمه ورځ هم برلاسه و. افغان لوبډله په خپل نوبت کې 1516 رنزونه کړی دي او یوازې 9 لوبغاړي وسوځل. په مقابل کې د عربي متحده اماراتو تر اوسه 100 ننځونه کړي دي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. که غواړئ چې د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره بیا هم بلد شي او خبر شي ورنه، نو کولای شي چې د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ. همدارنګه په فیسبوک کې هم تازه خبرونه لوستلی او اوریدلی شي. تر بیا هم خدای مل شه.